صحیح بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سروار. قدرمن دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه. ومنې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کابل په هوایي ډګر کې درې تنه امریکایي قراردادیان د یو پولیس افسر په ډزو وژل شوې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان سرتیري په ډزو وژل شوي او څلورم ټپي شوی دی. چارواکي وایي په لغمان کې د پرونیو خونړیو حملو د عاملانو د پیژندلو لپاره هڅې کوي، او د بیلاروس ولسمشر روسیا او لویدیځ دواړو ته خبرداری ورکړی چې هیواد به یو ته هم سر ټیټ نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیري په ډزو وژل شو او څلورم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوی چې دا قراردادیان د امریکا د پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روسن لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې د دې بریده لته تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه و چې د حالت لیدلې وي. د مقام چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، همداراز ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو پیخه تایید کړي، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسولیتونه یې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل. بلخوا چارواکي وایي په لغمان کې د پرونیو خونړیو حملو د عاملانو د پیژندلو او نیول لپاره هڅې چټکې شوې دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې والي امنیتي قمندان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې.
بیرنی امنیتی جلسه والی صاحب په مشرۍ باندې دایر شوله. والی صاحب ټول امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې امنیتي تدابیر خپل لا پسې جدي کړي، او د پیښې د عاملینو په کشف کې او د هغې په نیولو کې هم خپل جدي اقدامات وکړي.
په لغمان کې پرون په دوو بریدونو کې 14 کسان چې ډېری ملکي وګړي وو وژل شول، او دریو پولیسو په ګډون 14 نور ټپیان دي. ښاغلي ځواک ویل په وژل شو کې 12 ملکي وګړي او د امنیتي قمندانۍ د جنايي مدیر په ګډون 4 نور پولیس دي. چارواکي وایي زیاته مرګ شو بل په لومړنۍ حمله کې د وژل شو کسانو د جنازې پر مراسمو د دوهمې حمله پیښه رامنځته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو ته نږدې شوه. په داسې حال کې چې ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون په مقصد نن استرالیا او نیوزیلند ته په سفر خوځيږي، کرکټ بورډ وایي د نوې مرتبې ترلاسه کولو سره افغانستان د غوراوي د اسانه پړاوونو له تیرولو وروسته د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کولای شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتا کزادې رډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وسته نړۍ له 12 غوره لوبډلو څخه شمیرل کیږي، او د بشپړ غړیتوب لرونکو وادونو سره به له دې وروسته ډیر لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې افغان لوبغاړي به په نړیوال جام کې چنږدې دوه اونۍ وروسته پیلېږي، او افغانستان به خپل لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. خو وسلې کې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا روسیا او لویدیز ته خبرداري ورکړې چې هیواد به یو ته هم سر ټیټ نه کړي. لوکاشنکا چې پرونی په مینسکی په یو وساته کلنی خبری غونډه کې خبري کولی، کرملین او لودیز دواړو ته خبرداري ورکړ چې دی به په ګوندو نه کړی. د همداراز کرملین ته په یو څرګند پیغام کې ویل هیواد به هیڅ کله د روسیې د خاورې جز نه شي. لوکاشنکا ویل چې بیلاروس پوز باید پیاوړی شي.
یسی اوس ابسولوټنا اتکروینه، نو مې نه خچیم ویوات.
دا بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا وایي که رښتیا وایم سره لدې چې موږ جګړه نه غواړو او نه تیارې ورته نیسو، خو که خدای مکړه کوم څه پیښ نه غواړم چې بیا به د مقابلې نه کولو په خاطر فرمالانه کوي. که موږ کافي تجهیز شو او سرتیری متکړه شي، هیڅوک بل موږ سره د جګړې کولو فکر کې نه وي. دا بیلاروس ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پر روسیې د کریمیا د ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د رسپلو بیلتون پالو د ملاتړ په خاطر سخت انتقادونه کوي. خو لوکاشنکا ویل د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر مسکو باید ملامت ونه ګڼل شي، ځکه د په وینا اوکراین د کریمیا د ساتنې لپاره هیڅ مبارزه ونه کړه. لوکاشنکا چې له تیرو یو ویشت کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی، په ډاګه کړه چې د روان نومبر میاشتې په انتخاباتو کې بیا هم ځان کاندید کړي، او زیاته کړه چې یو برحاله ولسمشر به یوازې په هغه صورت کې ځان کاندید نکړي چې یا لیونی وي او یا ناروغه. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن به په منسک کې د اوکراین روسي د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سازي د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په دې غونډه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. روسي رسنیو د بلاروس د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دیمیتری میروینچک له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې ځای او دقیق وخت به وروسته معلوم شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې څو وروستیو ورځو نښتو او د بلتون پالو د اعلان چې غواړي نورې سیمې لاندې کړي په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې کړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویلي چې د دې خبرو نتیجه باید د دې هیواد په ختیځ کې سمدستي اوربند وي. د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین ځواکونو او روسپلو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې 15,000 کسان وژل شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د سنا د بانکي چارو کمیټې پر ایران د نو بندیزونو لایحه تصویب کړه. د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په خاطر د لایحه د سنا د بانکي چارو کمیټې پرون د رایو په اکثریت تصویب کړه. ډیموکرات سناتور باب مننز ویل دا مسویبه به امریکا خپل روسي هدف ته چې د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې د ایران د قدرت مخنیوی دی تر یو حدا ورسوي. اټکل کېږي چې دا مسوده به د روانې مارچ میاشتې تر وروستیو پورې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته د رسیدو مهلت دی ښایي د سنا غونډې ته وړاندې شي. په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د مارچ 13 یو توافق ته د رسیدو لپاره مهلت وټاکه چې په بدل کې به یې پر ایران په نړیوالو بندیزونو کې کموالی راشي. اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچینکو چې په روسیه کې اسیره شوې ده پرون د زندان روغتون ته ولېږدول شوه. د نوموړي وکیل ایلیا نواکوف وایي چې د ساوچینکو سی حالت په خرابېدو دی او ځکه د زندان روغتون ته بیول شو. چې د نوموړي په وینا میرمن ساوچینکو له تیرو وو اونیو راهیسې د نخوړلو احتساب کړی دی او له دې کبله یې وزن له لاسه ورکړی او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د دېش کلن نادیا ساوچینکو په تیر جون میاشت کې د اوکراین په قلمرو کې د نه د روسپلو بلتون پالو لخوا ونیول شو او بیا مسکو ته بوتلل شو. روسیې د اوکراین د پوزدا پیلوټ په ختیځ لوهانس کې د یاغي وسلوالو پر ضد د اوکراینی پوزدا عملیاتو پر مهال د دوو روسی خبریالانو په وژنه تور نه کړی ده. لویدیځو هیوادو له روسیې غوښتنه کړې چې دغه پیلوټ خوشې کړي. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې ده چې د روسي او د اوکراین د روسپلو بلتون پالو د چارواکو پر ضد بندیزونه تر سپتمبر میاشتې پورې تمدید کړي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیران له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشري فدریکا موګیرنی وویل دا بندیزونه به چې اعتبار یې په مارچ میاشت کې ختمیږي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید شي. دې زیاته کړه د اروپایي ټولنې دا پریکړه د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ په ځواب کې د اروپا د زیاتو اقداماتو تو څرګندوی ده. په روسیا او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر ضد پر بندیزونو د یونان په ګډون چې یو ورځ مخکې د دې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی و د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو توافق کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دری امریکایي قراردادان چې ویل کېږي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره استخدام شوی و د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان سرتیری په ډس وشل شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره له خوست او کونړ څخه د غلطه د ولایتي شوراګانو د دفترونو د تړل کېدو په اړه حال درکو. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په خپل یو نوي ریپورت کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو اسناد چې شپږ کاله ترلاسه کېدای شول اوس پټ شوي دي. پدې اړه به هم ریپورت ولرو. لدی به مو خبر کو چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې کارونه د منظم پلان لمخې پر مخ ځي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورتونه هم ولرو. د سیمې په ریپورتونو کې اوري چې تمه ده د بلاروس پلازمینه منسک باندې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په اړه د خبرو اترو د نوي پړاو کوربه. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې یو کله زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیاده مباسي دا د ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان سرتیری په ډزو وشل شوی او څلورم ټپي شوی. دا پیښه جزئیات به د احمد تکل په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو ووژل شول او څلورم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوی چې دا قراردادیان د امریکا پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه و چې دا حالت یې په سترګو لیدلی وي. د مقام چې نه غواړي نوم یې اف شاشي رویټرز ته هم دراز ویلي چې په دې اړه څېړنه پیل شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو دا حمله تایید کړې خو په دې اړه په راپور کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځیانو او د مرستندویو مؤسسو د کارکونکو په ګډون د زرګونو نورو بهرنیانو لپاره چې په افغانستان کې کار کوي د تګ راتګ یو مهمه لار ده. د امارات ایرلاین، ترکیش ایرلاین او فلای دوبای په ګډون څو نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته او له افغانستان څخه پروازونه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سرتیری د خپل منځي حملو په ترڅ کې خپل وسله پر بهرنیو پوځیانو یا خپل افغان ملګرو ور اړوي. که څه هم د اکثرو د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی خو ځینې څارونکي د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو پر نفوذ سربیره نور بیلابیل عوامل او له هغې ډلې د شخصي لانجو او کلتوري توپیرونو احتمال هم نرادوی. د همدې حملو په لړۍ کې د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د پوځ یو جنرال ووژل شو. په پروسګنه حمله کې وژل شوی جنرال تر ټولو جګپړی امریکایي پوځي و چې د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې وژل شوی. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. اوس مهال د نړیوال ائتلاف نږدې 2000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي چې له دې ډلې څخه باندې لس زره امریکایان دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستان اوس موږ غږ آزادۍ راډیو نوري وسم یو بل ریپورت راخلو او غدا دی چې د خوست ولایتي شورا غړو د ولایتي شورا دفتر د غلطه د اعتراض په توګه تړلې ده. دوی د ولسی جرګې هغه پریکړې په غوسه کړې دي چې وایي ولایتي شوراګانې د خپل ولایتونو د چارو د څارنې مسولیت نه لري. په دې اړه به نور تفصیل خوست څخه د نجیب الله خیل پر ریپورت کې وورو.
د خوست د ولایتي شوراګړو د یاد شورا د دروازې د تړل کېدو پر مهال وویل ک ولایتي شوراګانې د حکومتي ادارو او پرمختیایي پروژو څخه د رسمي نظارت حق او صلاحیت ونه لري، نو دا شوراګانې سمبولیکې پاتې کیږي او دوی نشي کولای چې په چارو کې د شفافیت او د حکومتي ادارو د فعالیتونو په باب د خپلو خلکو او موکلینو غوښتنې ترسره کړي. د خوست د ولایتي شوراګړي عبدالولي واحدزي د شورا د تړل شوې دروازې په مخ کې رسنیو ته په خبرو کې د ولسی جرګې دا پریکړه غیر عادلانه یاد کړه او ګواښ وکړ تر څو چې ولسمشر او د مشرانو جرګه په دې قانون کې تعدیل او بدلون رانولي تر هغه به د شورا دروازه تړلې وساتي.
تر څو چې ولسمشر او مشرانو جرګې زمونږ غوښتنو ته ځواب نه ویلای او په دې غیر عادلانه قانون کې تعدیل نه راغلی، د خوست د ولایتي شورا دروازه به تړلې وي او موږ به خپل فعالیت پټه پدرولې وي.
د شورا یو بل تنغړی مجیب الرحمن سلیمزوی وایي چې د ولسی جرګې غړو د خپل موکلینو غوښتنو ته پر وخت ځواب نه دی ویلی. ولی ولایتي شورا یوازنی ځای دی چې خلک ورڅخه د خپل ستونزو او غوښتنو د ترسره کېدو هیله لري.
موږ په دې کې مشکل لرو چې د پارلمان وکیل اته کوم ولایت کې په کوم وخت کې د ولس غږ طلبای کړی دی، خو خوست ولایتي شورا یا د بل ولایت ولایتي شورا خو هغه د خلکو کور زایدای د دوی حقوقی زایدای چې روزمرای د په مړی په غام په خاډه کې شریک بولو.
د ولایتي شوراغړي نورشاه نورانی ګواخ وکړ ک غوښتنو ته توجه ونشي نو په پراخو لارینو نو به لاس پوری کړي.
په موږ د غوښتنو ته ولسمشر او مشرانو جرګه جواب وینه کې دیش موږ پراتلونکي فراخ لارینو ته هم دوام ورکړو.
قومی مشر موسا جان زدران وای چې د ولایتي شورا د دروازې تړل کېدل د خلکو په ټولنیزو چارو اغیز لري.
زمونږ مشران باید د دغه مشکلاتو په رفع باندې چې د ولایتي شوراګانو د دروازو د تړلو موجب ګرځي په دې باندې سالم فکر وکړي او د خلکو د مشکلاتو په اړوند باندې باید یو مثبت سنجش وکړي.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د نظارت قانون تصویب کړ چې له مخې ولایتي شوراګانې د ځایي ادارو د چارو څخه د نظارت حق نه لري.
او وس هم په همدې اړه یو بل ریپورت له کونړ څخه راخلو. په کونړ کې هم پرون د ولایتي شورا استازو د اعتراض په توګه خپل دفتر وتړ. روحلان وری له کونړ حال راکړي.
دوی وای خپل کاربندۍ ته به تر هغه دوام ورکړي چې څو ولسی جرګې خپل کړې پریکړه بیرته نوی خستي. د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی شیرزمین په خپل خبرو کې وویل د پارلمان غړي خپل په درغلي او په اداري فساد کې تر ستوني غرق دي. نو بیا څنګه کولای شي چې له ولایتي شوراګانو څخه د حکومتي چارواکو او د هغوی په دفترونو کې د کیدونکو کارونو د څارنې حق واخلي؟
خپل ځان ته د پروژو خاص کړی دی، خپل اولادونو خپل اقارب مقرر کړی دي. هغوی د زرندوزۍ نه غیر دی پارلمان دې اجتماع ته او دې جامعې ته هیڅ خدمت نه دی کړی. او هغه قوانین چې هغه کاپي شوي دي، هغه کاپي شوي قوانین چې هغې ګرامري هغه هم اصلاح نه ده، صرف هغې باندې صرف دوی لاس جګ کړی او لاس یې کته کړی دی.
هغه وویل ولسونه ګڼې ستونزې لري او د ولسي جرګې وکیلانو ته په اسانه خلک خپل مشکلات او عرایض نه وړي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ولایتي چارواکو د کارونو نیمګړتیاوې دوی ته له نورو ښه معلومیږي. نو لازمه ده چې د ولایتي شورا غړي د یادو چارو څارنه وکړي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی دین محمد څلور مادیزه پریکړه لیک ولوستلو چې پکې د ولسی جرګې یاده پریکړه غندل شوې وه او پکې ګواښ شوی و چې که چیرته ولسی جرګه خپل کړې پریکړه بیرته وانخلي نو دوی به کاربندۍ ته دوام ورکړي او په مظاهرو به هم لاس پورې کړي.
د کونړ ولایت ولایتي شورا پریکړه کوي که چیرې د چارو د سمون او پرمختګ د فساد د مخنیوي پر برخه کې د ولایتي شوراګانو ته پر ادارو د څار او نظارت حق ورنکړی شي، موږ د کونړ ولایت ولایتي شورا به خپل کاري فعالیتونه بند او د افغانستان د ولایتي شوراګانو په څنګ کې به د خپلو ولسونو سره قانوني تظاهراتو ته دوام ورکړو.
خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا په دې خوښ دي چې له ولایتي شوراګانو د څارنې واک اخستل شوی. دوی غواړي چې له پارلمان څخه هم یاد واک واخستل شي.
نوم مې سلیم دی. کومه پریکړه چې د ولایتي شورا نه د نظارت د واک اخستنې ترسره شوی، موږ د دغه بالکل په سلو کې سل فیصده تایید کوو. ډېر یو ښه کار شوی دی. غوښتنه هم دا ده چې دغه واک د ولسي جرګې نه هم واخستل شي، په دې باندې چې ولسي جرګې په یو ځای کې او په بل ځای کې په مختلفو نومونو د وزیران په دې باندې مصروف کړي دي او په ولایتونو کې ولایتي شوراګانو دغه چاره ترسره کوله. ولسی جرګې په خپل زبانې هغه خپل رسالت چې څنګه ولس په اعتماد کړي او هغه غونرسو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر محمد سید هم وایي چې نن دفتر تړلی او تر هغه به دفتر بند وي چې ولایتي شوراګانو ته واک نوی ورکړل شوی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سولې په اړه د هغه سیمینار حال درکو چې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شوی و. ویل کېږي چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو استازو هم په دې سیمینار کې برخه لرله. تفصیل یې خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په لاره کې د موجودو ستونزو اوارې ته سیاسي او فکری لار ولټوي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت لخوا یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې د څوارلسو آسیایي هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي هلې ځلې کېږي چې په دې سیمینار کې د سیمې په سطحه له تروریزم سره د یوې مؤثرې مبارزې غوره کولو ته هڅې وشي. د دې وزارت د سیمایزو همکارۍ د څانګې رئیس رویا رحماني وویل افغان حکومت هیله لري چې دا سیمینار د تروریزم د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې ښې نتیجې ولري.
د رادیکالیزم پرمختګ اوس مهال په یوې نړیوالې ستونزې اوښتی چې د سیمې امنیت ګواښي په مختلفو نومونو او بڼو څرګندیږي، خو ټول ورته اهداف لري او هغه د سولې او ثبات له منځه وړل دي. د تیر ملي سیمینار په څیر زموږ هدف د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې په سطحه د افکارو جوړول دي.
د سیمینار ګډونوالو د تروریزم پر وړاندې د سیمې د هیوادونو په ګډې او رښتینې مبارزې بحثونه وکړل. په خاطر دې چې کوم ورته سیمینار د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و او مشري د افغانستان او ترکیې په غاړه وه، د هندوستان، ایران، ترکیې او عربستان استازو پکې برخه اخیستې وه. د تیر سیمینار موضوع هم له تروریزم سره ګډه مبارزه وه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جوړ سیمینار کې د ترکیې استازي محمود محق وویل چې د تروریزم پر وړاندې یوازې سیاسي چلند کافي نه دی. د تاکید کوي چې د دې مبارزې د موثریت لپاره د افکارو تبادله هم ضروری ده.
سیاسي چلند یوه لار ده، خو فکر کوم کافي نه ده چې له موږ سره مرسته وکړي. که غواړو چې دا مسله اواره کړو او برای پرې ومومو، بله لار هم لري او هغه د افکارو تبادله ده.
افغانستان له څو کلونو راهیسې د تروریزم د مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو څخه مرسته غوښتې او ورته هڅې جاري ساتلې دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې جوړ شوي سیمینار کې د پاکستان استازي برخه نه واخیستې. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره دا سیمینار په داسې حال کې جوړ شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس شاوخوا یوه منی مخکې خبرداری ورکړ چې د تروریستي او افراطي ډلو پر ضد به غوڅ عمل وکړي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد له نورو ناامنیو او بې ثباتیو سره مخ شي. په عین حال کې ځینې پوځي کارپوهان دا ډول سیمینارونه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره ګټور بولي، خو تاکید کوي چې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې کارونه د منظم پلان له مخې پر مخ ځي. دغه وزارت ویان رفیع صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د لیږد پروژې د سروې او ډیزاین کار ډیر ژر ختمیږي او عملي کارونه به یې پیل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه له هغې ډلې سروې او ډیزاین په ختمېدو دي او ډیر ژر عملي کارونه پیلېږي. دغه وزارت چارواکي وایي افغان دولت ژمن دی چې تر ټاکلې مودې دا پروژه بشپړه کړي. دغه وزارت ویان رفیع صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو د انتقال د پروژې تر ټولو مهمه برخه تخنیکی ده چې افغانستان یې په خپل وار سره ډیر ژر پای ته رسوي.
تخنیکی مطالعات، طرح او ډیزاین دا کارونه ډیر نږدې زمان کې پیل نیږي. عملیاتي کارونه انشاءالله شروع کیږي او افغانستان دولت هغه مسؤلیتونه چې تر اوسه پورې درلود هغه مسؤلیتونه ادا کړی ده. موږ متحد دي چې د کارونه هغه ګونه چې تر اوسه پورې ادامه پیدا کړی ده همدغه غوندې ادامه پیدا کړي او هغه مشخص تاریخ چې موږ ټولو ته مو شریک کړی ده په هغه مشخص وخت کې د دې کار بیان وسي.
د ښاغلي صدیقی په خبره د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه ژمن دي چې د قرارداد له مخې خپل کارونه په ټاکلې موده پای ته ورسوي. افغان چارواکو تر دې مخکې هم د یادې پروژې د عملی کولو لپاره د هڅو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته په خپل سفر کې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه وبلله. ښاغلی غنی وویل هیله شته چې د دې پروژې په عملي کېدو سره افغانستان یو ښه اقتصاد پیدا کړي. د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د لیږد دا پروژه 1.6 میلیارد ډالر لګښت لري. افغانستان به له دې پروژې نه هر کال یو اندازه ګاز ترلاسه کوي او هم به د کال 400 میلیونه ډالر ګټه اخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې څلور کاله مخکې د دې پروژې تخنیکي کارونه پیل شوی خو لا هم نه عملی شوی. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی د پنځمې پر ازادي راډیو ته وویل، دا پروژه باید عملاً پیل شي ځکه چې پر افغانستان سربې سربیره سیمه ته هم ډیره ګټه رسوي.
د ټاپي پروژه خو د افغانستان لپاره نه تنها بلکې د دې منطقې لپاره یو ګټور او اقتصادي پروژه ده. نو زموږ خواهش دا ده چې دا د کاغذ په مخ پاتې نشي، باید په 2015 کال کې باید عملا شروع شي. تر 15 کال کېږي چې د دې عملي پروتوکول شوی دی او په سر ته 15 کال کېږي چې په نظر کې و نیتی مسایل هم حل شوي دي. امیدوار یم چې دا شروع شي. زموږ د نظر نه دا پروژه ډیره اقتصادي ده او ډیره ښه پروژه ده.
د ښاغلي الکوزي په خبره د دې پروژې عملي کېدل به د ورېښمو د لارې جوړول چې اروپا ته د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال زمینه برابروي چټک کړي. اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژې عملي کېدل مهم بولي او وایي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره دا پروژه یوه ستره لاسته راوړنه ده. دوی وایي د ګازو د نلیکې ډیره برخه له افغانستانه تیریږي، نو دې ته په پام چې ځنډ یې نه یوازې د سیمې بلکې د افغانستان په زیان تمامېږي، باید عملي کېدو ته یې تر نورو ټولو هیوادونو افغان دولت ډیره هڅه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د څارونکي یا مفتش ادارې په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو اسناد چې شپږ کاله ترلاسه کېدای شي اوس پټ ساتل شوي دي. سیګار په خپل وروستي درې میاشتن ریپورت کې ویلي دا پریکړه د دې سبب شوې چې سیګار ونشي کولای د امریکا د 15 میلیارد ډالر مرستو چې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوي ریپورت ورکړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي تر شپږو کلونو وروسته د افغان ځواکونو په اړه ځینې معلوماتو ته لاسرسی ګران سوی دی. سیګار په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې لیکلي چې د افغان ځواکونو د شمیر، معاشونو، روزنې، تجهیز او نور اساسي پروژو په اړه د معلوماتو غوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. د سیګار شاوخوا یو سل څلوېښت هغه پوښتنې چې ځواب یې پټ یا محدود سوی دی په دغه راپور کې ځای سوی دی. د پوښتنو په لست کې پر دنده د حاضرو او غیر حاضرو پوځیانو د شمیر، د هغې مرستې د مقدار په اړه چې امریکا د افغان ملي پوځ د خوراک او د ملي پولیسو د ماشونو لپاره سږکال ډېر کړی، معلومات غوښتل سوی دی. دغه راز دا پوښتنه هم سوی چې هغه 25 میلیونه ډالر چې د افغان ښځینه پوځیانو لپاره د کانګرس لخوا منل سوي وي څنګه مصرف سوی دی. د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد په وړاندې د اقداماتو د ارزونې او داسې نور مسایلو په اړه معلومات غوښتل سوي دي. خو د سیګار په دې راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو دریو میاشتو په اوږدو کې د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی. د امریکا کانګرس د افغانستان د بیارغونې لپاره په لسګونو میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي، که څه هم له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د افغانستان د مرستو د ښې همغږۍ لپاره ګډې هڅې کېږي، خو بیا هم امریکا نور مرسته کوونکي هیوادونه او په خپله د افغانستان حکومت هم دغه هدف ته نه دی رسیدلی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د وبخیدا بلاروس پلاسمینا منسک پنن د اوکرين په ختیځ کې د بهران پاړه د خبراتورو د نوي پړاو کوربه وي. د اوکرين په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتواله خوده لري. دا په داسې حال کې ده چې لویدیس پر روسیا او د بلتون پالو وسلوالو پر شرواکو د بندیزونو د غزولو پریکړه کړې. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اوکرين، روسیې، د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي به په نننیو خبرو اترو کې ګډون وکړي. روسی رسنیو د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت د وایند دیمیتری میرونچک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د دې غونډې ځای او دقیق وخت به وروسته معلوم شي. د اوکرين په ختیځ کې بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی خودلی. لبلې خو د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو ویلي چې د دې خبرو نتیجه باید د هیواد په ختیځ کې سمدستي اوربند وي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين په ختیځ کې د څو وروستیو ورځو نښتو او د بلتون پالو د اعلان چې غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې کړي. چارواکو په دې ترڅ کې تیر ورځ د نویو جګړو خبر ورکړ. د اوکراین د پاوز وایاند اندري لینسکو وویل چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په جګړو کې 15 اوکراینی سرتیری د دې هیواد په ختیځ کې مړه او 9 ټپیان شوي. د زیاته کړه چې روس پلو بلتون پالو د اوکراینی ځواکونو پر څه باندې 100 سنگرونو حمله کړې دي. کیف او لویدیز وایي چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه له بلتون پالو سره په مینسک کې د اوربند له لاسلیک شوي موافقې څخه د سرغړونو په نتیجه کې د اوکراین په ختیځ کې 15,000 کسان وژل شوي. د روسیې پلوی بلتون پالو ویلي چې د مینسک د موافقې شرایط ورته د منلو وړ نه دي او دوی به د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. لویدیز چې روسیا د بلتون پالو په ملاتړ تورنوي وایي په اوکراین کې د وروستیو نښتو په غبرګون کې پر روسیې او د بلتون پالو وسلوالو پر چارواکو بندیزونه به د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه وویل: موږ پریکړه وکړه چې هغه جدي اقدامات چې د تیر کال په مارچ میاشت کې یو شمیر افراد او مؤسسات په نخه کړي وو تمدید کړو. موږ نن پریکړه وکړه چې دا بندیزونه د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې وغځوو. میرمن موګیرینی زیاته کړه چې د بندیزونو په فهرست کې د نورو کسانو او مؤسساتو د شاملولو طرحه به راتلونکې اونۍ برابره او په اړه به یې پریکړه د فبروري په 9 نیټه وشي. روسیې د لویدیز بندیزونه غندلې دي او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي.
وس هم وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیري په ډزو وشل شول او څلورم ټپي شو. چارواکو په لغمان کې د پورنیو خونړیو حملو د عاملانو د پیژندلو او نیول لپاره هڅې شټکې کړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې والي امنیتي قمندان او نور امنیتي مسؤلانو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې. افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په یو وګړه خبری کانفرنس کې روسیا او لویدیز دواړو ته پرون خبرداري ورکړ چې هیواد به یو ته هم سر ټیټ نه کړي. بلخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن به په منسکي د اوکراین روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د سنا د بانکي چارو کمیټي پر ایران د نوو بندیزونو لایحه تصویب کړه. او اوکراینی پیلوټان نادیا ساوچینکو چې په روسیه کې اسیره شوې ده پرون د زندان یو روغتون ته ولېږدول شوه. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه او خبرونه سمک په ویبپاڼه کې کتلی شئ. آزادی رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼه پته ده. اوس هم راځو یو کلی زرغګونو ډرامې ته خو له یاده مباسي چې ورسته د کابل سټوډیو نه یوسف خان زادران د ډرامې پر موضوع د خبرونې له ملمه سره ژوندی باس لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې ابتدایي محکمه مسافر پلس کال حبس محکوم کړ. راځي چې واورو په دې برخه کې څه کیږي.
وکیل صاحب دا څه وشو؟ زما د ورور ژوند خو تباه شو. زما خو به زړه له خفګانه وچوي.
سیده وروره ګرام نه یې، هر څوک چې وي خفه کیږي. زموږ مدافع وکیلانو هدف دا دی چې زموږ د مکلینو سره باید انصاف وشي، خو د قانون پر وړاندې نشه درېدلی.
دا څنګه انصاف وشو وکیل صاحب؟ لس کاله خو لږ وخت نه دی چې زما په ورور قید راغی.
کم وخت نه دی زه پوهیږم، خو د بده مرغه دا قضیه هم کومه وړه قضیه نه ده، د قتل موضوع ده وروره.
وکیل صاحب نرگس تا خو قصدا نه دی وژلی، دا فرق خو باید وشي.
فرق یې اوس هم شوی دی سیده وروره. هم دی قتل ته خو هسه هم د نه او لس کالو سزا نه ورکوي. خو لګم
وکیل صاحب که موږ د لومړۍ محکمې پریکړه ونه منو د بلې محکمې غوښتنه خو کولی شو کنه؟
هو هغې هغه ته استئناف غوښتنه وایي. او زم فکر کوم چې موږ باید استئناف غوښتنه وکړو او هغه ځان ته قانوني مراحل لري.
هر څه چې وي وکیل صاحب، بس ته لاره راوښیه، زه ورته درېږم.
تا ته به هم لاره در وښیم، خو یوه خبره راته وکړئ، تاسو غواړئ چې په دوهمه محکمه کې د مسافر دعوا زه په مخ بوزم؟
هو وکیل صاحب نرګس، تا د خدای په عزت لري دعوا هم دا ته په مخ وېسه.
سمه ده، بس د استئناف غوښتنې عریضه هم زه باید وکړم، او د لومړۍ محکمې نه وروسته یوازې 20 ورځې وخت لرو چې د دوهمې محکمې غوښتنه وکړو.
20 ورځې؟ دا خو ډېر وخت دی. څه وخت کارونه شروع کړو؟
وروره، زه به کارونه له همدې شېبې پیل کړم، ژر به وشي انشاءالله.
چې د هده دلاور خان سره د دوه کسان څوک وو؟ خاکونه ایم را تاشنا وو. داسې معلومیږي چې دا هماغه دوه کسان دي.
ګل محمده، زه د بدمشه څنګه د خېټې غم د مخه کړی؟ د کاسې کلي څه راخیستي؟
څه وکړو نو، غرمه راغله کنه، زه چیرته په ډوډۍ پسې تلم؟ لږ د شلغمو شوروا ده، زکام یم کنه.
زه هم ډوډۍ ته کور ته روان یم، او د زکام خو هېڅ مه وایه. زړه دې بدمشه چې ما باندې هم چې تر هغې ښه کېدم داسې شولي ټیپر وخوړل چې پوښتنه یې مه کوه.
مونږ کره یې مرقه تخ کې اچوي چې دا ژمنۍ ناروغۍ ته ډېره ګټه لري.
زړه دې بدمشه ګل محمده، هلته وګوره، کاري چې دکان کې د ښه سودا روانه ده.
دا دومره ماشومان څه کوي چې په زمري باندې راټول دي؟ خدای دې ته دا کاسه واخلې، زور منډه کوم.
چیرته منډې وای د مسافر بچی ودرېږه؟
څه دې کړي؟
اتمنه دې کړي کاکا، پیسې ما ورکړې زوړې مې.
نو جنګ مو پرڅو
ګل محمد کاکا، یو غني راکړه، درې زوړې وتښتولې.
ها تو اوس بدماشي کوي؟ ها
خدای دا راورسېدې. اوس را دې بدماشه، د دې شرا پیدلې خوروا سره د میږي په ګام روانوم. ها اوس به دا د مسافر زوی تر کله د لاسه نیسي او ورته ګورې به؟
خیر دی خدای داد کاکا، ورته وایه خوشي میږي.
خدای داده ته اوس راشه، د مسافر د زوی دې کار ته وګوره.
کاکا مور مو وایي ژر بېرته کور ته راشه.
ښه لاړ به شي، خدا د دکان شان ولې تښتوې؟
او دا خو دې غلا کوله کنه؟
که ما نه وای نیولی همداسې غلا کولې.
نه قسم ده که ما چې زه غلا کوم، ما هسې زمري سره ټوکه کوله.
ولې؟
خو زما پلار تاسې بندي کړه، ما ته هم زور راکړه، څو کاله به پلار کور ته نه راځي.
هی زړه دې بدمشه مسافره، دواړه کوره دې تباه کړه.
ښه نو اوس دې ماشومانو سره څه ووایه؟ ځه لاړ دې وهه، ځه.
او ځه لاړ شه وبایده، ځه ورځه.
ریزم دن سالمانی ها
زه جاره نومه.
ده خلق دلتا؟
چوک شده بود موشا؟
تلیرش خدای داد از مال مخی؟
گل محمد چه تا دستی زیر زیر گوری؟ خود دلاور خان دخپل باغ نرا واسه کنه.
ته ځان دې خواکه، دلاور خان خو زه هم وینم، زه هغه نور دوه کسان خیم.
کوم هغه دوه کسان چې څنګه روان دي؟ ماغه
دا ماغه خلق دي.
کوم خلق دي؟ جوړه ته پد موشا، زما خو دې جوړه لګوګل را وسته کنه.
پوشم دلاور، دا ستا کارو، په خلقم تا وهلی وم او هم دردیم تا را سره کوله.
څه جوړه ته پد موشا، لاره هم دې کسانو درته نیولې وه؟
او خدای داده ته ودرې ته،
زه خو کله پې خبره وم. ای خلکو، ای ای ملنګیا، ای سلطان ماما، دلته راشه الی.
کنو وکیل صاحب نرگز، اوس تا و معکل دی د لومړۍ محکمې پریکړه نه منئ، دویمې محکمې ته تلل غواړئ؟
هو وکیل صاحب، د استئناف غوښتنه ذکر کوم چې د ابتدایي محکمې په پریکړه لسته راغور وشي.
د لومړۍ محکمې په پریکړه څه اعتراض لرئ؟ خو د قانون سره سمه سزا یې ورکړې ده.
سزا د قانون سره سمه ده، خو زما د معکل جرم داسې دی چې باید د قانون د احکامو سره سمه تر ټولو کمه سزا ورکړل شي.
ولې؟
وکیل صاحب، یو دا چې د شاهدانو خبرې د دې ګوا دي چې مسافر جګړه نه غوښتله، مقتول د جګړې په نیت له کوره پسې راوتلی و.
ښه، چې هغه د جګړې په نیت له کوره راووت، نو مسافر حق لري چې ویې وژني؟
وکیل صاحب د شایدانو خبرې د دې تصدیق هم کوي چې مقتول غوښتل د خپل ماشوم زوی چې د مسافر له ماشوم زوی سره جګړه کړې وه غچ واخلي. ان د مسافر په وکلن زوی یې د څپېړه ګزار کړی او چې کله له مسافر سره لاس او ګریوان شو پښه یې په یوه تیګه کې بنده شوه، را وغورځېد او په بله تیګه یې سر ولګېده.
وکیل صاحب خو داسې ووایه چې هغه په خپله ځان وژلی دی، دومره دې مرګ اسانه کړه؟
په خپله ځان نه دی وژلی، خو داسې هم نه ده چې مسافر ته دې دومره سخته سزا ورکړل شي، ځکه د دوی ترمنځ کومه مخکنۍ بدي یا کینه موجوده نه وه. وکیل صاحب ستاسو په نظر دا قانع کوونکی دلیل نه دی؟
دا ښه دلیل دی. او
هغه جزا چې او زما ماکل مسافر ته لومړۍ محکمې ورکړې دا په دې صورت کې سمه ده چې که تاج محمد یعنی همدا مقتول ژوندی وای او مسافر وژل شوی وای، ځکه هغه وخت تاج محمد شخړې عامل و.
ښه دلیل. زموږ د وظیفې یو هدف هم همدا دی چې حقایق را برسېره کړو.
هو ښه وکیل صاحب، یعنی څه نظر نه پکې لرئ؟
نه نه وکیل صاحب نرګس، دا ډېر ښه دلایل دي.
وبخښه وکیل صاحب، ستاسو وخت مې ونیوه.
هیڅ خبره نه ده، په هر کار کې مشوره ډېره ښه وي.
خیر یو سي، بل دلیل دا دی چې زما ماکل هیڅ جرمي سابقه نه لري، ټول خلک ترې خوشاله دي او چې د خپګانونو او جګړو په ختمولو کې کوشش نه وکړي ستونزې هم نه دي زیږولي.
ښه، خو د دې معنا دا نه ده چې که څوک لومړی ځل جرم کوي نو هغه دې ورته معاف شي، مرسته ورسره کولای شي.
نه وکیل صاحب، د معافی دوخې زم نه وایم، خو تعزیرندې دومره سخته جزا نه ورکول کیږي.
او باید داسې ونه شي چې چاته له جرمه اوچته سزا ورکړل شي.
زما ماکل د تاج محمد په مرګ د یو دوست پایس ډېر دردېدلی دی.
وکیل صاحب نرګس، ته له زړه نه څه خبره شوې؟
وکیل صاحب له همکارۍ نه دې مننه، بس غواړم چې بې جرمه او له جرمه زیاته سزا باید چاته ورنکړل شي.
هو، خو همدا زموږ وکیلانو او د محکمې دنده ده چې نه چاته له خپله جرمه کمه او نه زیاته سزا ورکړل شي او نه هم ګناهکار بې ګناه وګڼل شي.
ګل ماما دا زویا؟ ولکه پڅېږه، څنګه پروت یې؟ لاسونه دې ومینځې او مړې ډوډۍ وخوره.
مورې ډوډۍ مې زړه نه کېږي.
خیر دی ګل ماما دا زویا، یوه مړۍ وخوره ښه به شي. وریندارې دې ښه درې خاج درته پوخ کړي، جګ شه زویا بلا دې واخلم پڅې.
هغه چې وایي د بل په غم کې ځان ته خوشحالي لټول، هغه زموږ سره هم شوې.
ولې زویا، کوم ظالم زموږ په غم خوشحاله و؟ چا څه درته ویلي دي؟
مورې دلاور خان سخت شیطان سړی وخته، ما خو دا نه پېژنده.
ولې داسې وایې زویا؟ هغوی څومره مرسته درسره وکړه، د چا ښېګڼه مه هېروه.
ما هم همداسې ګڼن مورې، خو نن پوه شوم چې هغه ولې ما سره ولاړو.
ښه، ولې په څه پوه شوې؟
مورې دلاور او نیم زما له غمه نه وه، هغوی یوازې اوبه خړول غوښتل او همداسې یې وکړه.
ولې هغه نیم چې کاغذ یې غلط لیکلی و هغه څه تاوان کړی محکمه کې که څنګه؟
نه، هغه وخت مې شک پې وکړ، خو نن مې دلاور خان د هغه دوه کسانو سره ولیده چې ما ته یې لاره نیولې وه مورې.
وی مخ دې تور شي، دا د دلاور کسانو ته وهلی وې؟ نو ولې؟
دې کار ته بیا ګوره، چې یو ورور ما سره روان شو او بلې لاره راته نیولې وه.
ګل ماما دا زویا، زه پوه شوم، دلاور د سعید سره خپله دښمني هم په تا پوره کوله.
او ښه سم، او ما بدبخته ته ګوره مورې، چې څومره مې د ښه سړي باور پې کړی و.
زویا کمزوري زموږ هم ده، دا دلاور خان خو ټول کلی پېژني چې نیک صالح سړی نه دی او نه هم د چا سره د خدای لپاره مرسته کوي.
د هغه ناروا عمل هم ده راته ویلي و چې مسافر نه به لور په بدو کې وغواړو. خو خیر دلاور خانه، سیدی نه پرېږدم، صبر لږ مې ده، اوږې سپکې شي.
ښه زویه، بیا هغه دوه کسان څنګه شول؟
مورې ټول کلی پې راټول شو، هغه خلک یې ښه ووهل.
وی زویا، بله بدي راته جوړه نه شي.
نه مورې، هغوی وتښتېدل او دلاور خان هم لټ پټ منکر شو چې دا خلک زه بېخي نه پېژنم او نه ما کره راغلي.
بیبي ډوډۍ تیاره ده.
ښه زویا، راشه لاسونه ته اوبه واچوه.
وی 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 وی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسې همدا شیبه د ازادي د رادیو د ډرامې یو کلی زرغګونو درې اتیامه برخه واوریده، او اوس د ډرامې د یو موضوع په اړه مو ژوندۍ بحث ته زه یوسف زدران او د تخنیک همکار عبید عبیدی ښه راغلاس وایو. دولت له درېو قواوو، مقننه قوه، اجرایه قوه او قضایه قوه څخه جوړ شوی دی. د اجرایه قوې د پولیسو او حکومت دنده مو په تیرو خبرونو کې بیان کړه. مقننه قوه ملي شورا هم قانون جوړوي. چلک خبرې پېښوي او په نور خبرونه کې به بیا پرې بحث وکړو. خنن د ډرامې د موضوع اړوند د قضایي قوې په جوړښت، دندو او ستونزو خبرې کوو. په بحث کې د تل په څیر میلمه هم لرو، او نن را سره میلمه مدافع وکیل بکتاش بریالی دی. ښاغلی بریالی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه خپل پوار تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته سلامي کوم، او
ګران اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې قضایي قوې ته چې د ډېره د عدالت د پلي کولو او مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې کار کوي په کوم نظر ګورئ؟ که سم کار نه کوي د ښه کېدو لپاره څه غوره وړاندیزونه لرئ؟ په دې شمېرو را سره اړیکې نیولی شئ: 0999235540، دویمه شمېره 0998225550. نو ستاسو د اړیکو په تمه. ښاغلی بریالی صاحب، که په پیل کې د قضایي قوې د نقش او صلاحیتونو په اړه اوریدونکو ته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. چې تاسو وویلې دولت د درې قوو نه جوړه ده، چې یو اجرایه ده، مقننه ده او قضایه ده. مقننه قوه خو ټول پوهیږي چې خاص صلاحیت یې دا ده چې قانون وضع کوي. خو د قانون تطبیق کوونکی کوم قوه چې ده، هغه قضایه قوه ده. نو قضایه قوه هغه ټول دعوا چې خاصه توګه بته موږ نن په دعوه په اړه غږیږو، نو زه به خاصه دعوه په اړه وایم. هغه دعوې چې د حقیقي اشخاصو له طرفه او یا د حکمي اشخاصو له طرفه دوی ته وړاندې کیږي، دوی دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي، او هیڅ بل ارګان نسی کولای چې دغه دعوی دوی د صلاحیت وباسي بیرون ته. څنګه دوی د قانون د تفسیر صلاحیت هم لري، د قراردادونو یا د قانون مطابقت د اساسي قانون سره د قراردادونو دغه خاص، البته دوه خاصې کوم دندې چې دي، صلاحیتونه چې دي، همدغه دوه دي چې دوی قانون تفسیروي او دعوا ته رسیدګي
کوي. یا اوریدونکو، مخلو پلان کې ده زمونږ لمړنۍ اوریدونکو مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. خیر راغلی الکوزی صاحب، د زابل ولایت مهرباني، څه نظر، څه پوښتنه د قضایي قوې په جوړښت او دندو باندې خبرې کوو، مشکلاتو باندې ان شاء الله مهرباني.
دا انسانان بندیان دی، د دیو په حق کې دیو سوال میلمنه کوم چې دا غدي دا وکیلان دی بندي په حق کې وکیل چې نیول کیږي، یا دا غدي هغه په حق کې داوا په مخ بیاي، دا کارونه په پیسو کې، دا که پیسې څوک واه وکیل خبر نه کی، هغه وکیل هغه سوی غیر نه حق او ما بس کیږي غیر نه حق، دا نور پرونه کوي او کې څوک پیسې ورکړي او وکیل ته دا وکیل هغه به په حق کې دا هغه لپاره کار کوي. خو دا به یو ډېر ناجایز دی، د بندي خو اصول بندیان کې په سل کې نیوي پیسې نه لري، هغه نیوي به محبس ته شي. نو دا موږ د دې مېلمس دا خواستو، مېلمس صاحب د افغانستان خلک ډېر کړېدلي دي، ډېر بېچاره مظلوم دي، ډېر دا ته درځي نور د خدای دپاره دا افغانان نور نه ځوروي، په مبسې کې جنا اچوي، او د دیو غوښتنې، د دیو حق و حقوق ني په ښه غور، په یو ښه اخلاص، په یو ښه
ډېر زیات مننه. خغل الکوزی صاحب، تاسو پوښتنه موږ واخیست، خپل مدافع وکیل را سره ده، به د دې ستونزې په اړه درته ځواب وایي. مهرباني بکتاش صاحب،
زه د ورور په سوال په اړه بداسې وایم چې وکیلان مجموع کې ګوري، وکیلان چې کله چې جواز اخلي کار پیلوي، دوی د پیسې په مقابل کې کار کوي، یعنی دوی د خپل حق او زما غواړي. تاسو نه داسې هم نه لکه څنګه چې ورور وویلي چې وکیل ته که پیسې ور نه کړو هغوی بیا کس د موکل اخلي بندي کوي، نه داسې نه ده. ګوري وروره، اصل کې داسې ده چې وکیل تاسو نه دفاع کوي، که وکیل تاسو په نفع هغه څه چې تاسو ورته وایي دلایل چې ورته ورکوي هغه مدارک چې ورته وړاندې کوي هغه نه قبلوي یا هغه محکمې کې نه وړاندې کوي تاسو په نفع کار نه کوي د مقابل په نفع کار کوي نو هلته پې تاسو دنده لري چې تاسو د انجمن د اوکراین مدافع هلته شکایت وکړي چې دغه وکیل د ما قضیه مخکې نه وړي او که هغه کس چې غریب دی په بندیخانه کې دی پیسې نه لري هغه حکومت د خوایا حکومت ورته مکلف ده چې هغه ته مساعد حقوقي یا هغه ته یو حقوقدان یا وکیل د خپل طرفه ورته مقرر کړي چې دغه د داوینه دفاع وکړي یعنی جزایی برخه کې البته د زده مدني برخه به لیک توپیر لري مدني برخه کې خپل هغه کس مجبور دی یا خپل دفاع وکړي او یا هم ځان ته وکیل ونیسي نو دا لیک فرقي نو منګه د سې وایم چې البته کوم کس چې بندي ده د غسر خ چلن نه کیږي البته نن د کوې قضایې کې یو غټه ستونزه موجوده ده چې هغه قضایا یا قضیه په هغه وخت کې نه چړل کیږي ګورې
د چې څه ستونزه موجوده ده اتمن په دې باره بس ډیر د یو بل اردن کې اخلو هغه پښتنه د دې اردن کې جواب ان شاء الله ورکړل شو مهرباني احساس وړي کز موږ سره وصل ده مهرباني خپل رادیو بند کړئ او د ټلیفون لارې موږ سره خبرې وکړئ وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی وعلیکم السلام ځان دې معرفي کړو ورور
څنګه بخیر
مهرباني ځان دې معرفي کړه کوم ځنه داړي کني ولي
څه
څه لا څنګه ویل غواړي
دا نظام دا ډرامه باندې باید څه
وکړي تاسو اړیکه خنه ده غږ د خنه راځي ورور کېدای شي بیا اړیکه ونیسي ستاسو اړیکه شلیږي د قضایي قوو د ستونزو په اړه ته خبرې وکړې څه ستونزې لري په عموم په افغانستان کې
نن البته قضایي قوه چې دی البته محکوم کېدای ستونزه ده چې هغه کوم قضایي چې باید په وخت کې وڅېړل شي مثلا مدني قضیه ده یا جزایی قضیه ده په وخت کې وڅېړل شي دوی په وخت کې نه څېړي مثلا کله د ابتدا نه کله چې یو کس یو جرم په هغه کې نیول کیږي مثلا پولیس د صلاحیت لري چې 40% یا 40% ځان سره وساتي هغه نه وروسته ځي قضیه ځي سرنوالۍ ته سرنوال دا صلاحیت د 15 ورځو کې باید قضیه وڅېړي او محکمې ته مخکې که ونسی کولای بیا د محکمې نه باید 15 ورځې نور دغه تمدید وکړي
قانوني وخت غواړي
قانوني وخت البته قانوني وخت تمدید وکړي باید دا مکلف دی په دې وخت کې باید دا اسناد وڅېړي قضیه وڅېړي او محکمې ته وړاندې کړي که دا نسی کولای چې دلایل پیدا کړي بیا مجبور ده شي به مجبور ده چې دغه قضیه باید اسناد حفظ شي او کوم مزنون چې ده هغه باید خوشی شي نو هغه سي او که مزنون د قضیه چړل کیږي دلایل پیدا کیږي محکمه ته لومړنۍ محکمه چې ده هغه باید دغه قضیه تر 2 میاشتو کې باید وسیږي
تر 2 میاشتو او یو بل اوردون کې اخلو مهرباني ستاسو اړیکه بیا زموږ سره وصل دی خپل ځان د معرفي کوي
نکبلا
د روزګان ولایت څخه نوم دې څه دی
نکبلا د روزګان ولایت
نکبلا جان خرغله څه ویل غوړې بلې نکبلا جان ستاسو اړیکه وشلې ده اتمن ستاسو کریډیټ به خلاص شوی وو بیا کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ تاسو اشاره وکړه چې قانوني یو تورن یا یو مجرم حق لري چې وکیل حکومت له خاورته ونیسي کچېر غریبي د افغانستان کې څومره پلیکيږي دا خبره د سوال تر ازو خو یو بل اردن کې زموږ بل شمیره کې منتظر پاتې دی هغه ته ځواب
السلام علیکم خو خې اندزا بل ولایت تشجیل له پولیس تاسو ته ماسکین
وعليكم السلام
کوم خر کوم کوم محترم نن نه تخصل د مینه د سلام علیکم کوم
وعليكم السلام خیر ستوري سه تو خې سه په دې امید چې خوي مهرباني همیش زموږ د بس سره اړیکه نیولې دا څه ویل غواړي نن
اند محکمو په حق خو جوړ ویلې شو سمه د محکمو خو دې ګلمنو تطولوا في إدارة سادة داغة محاكمة كده البتا موجودة وطن خالج موجودة موجودة لرو وطن محاكمة كده يسوى دي حقاً كارن كيجي كلا سيزمو بندياني براغ بندي بندي كلا سلور لك كلا دري لك كالداري دا حل موجودة خغفتوني دي بي آيا خلق تا فورو پا سيمتو پا وعدا بندي أخي دي عدا بندياني دا خلاصيزي نمور له حکومت ته خدای دې لوبي چې دا شپونه ورکسي. البته ولایتي شورا موږ د پاره دې څه کارونه کول خو بدبختانه چې هغه انګلیسي جرګې له خوا د خطر دې د کار د نظارت بندیز ولګاوه مفتدې دې سخت دې دې تعصب کوو موږ له انګلیسي جرګې د خوا دا خو هیڅ لرو چې موږ وکیلانو ته اجازه ورکړي تر څو فکر کول دا
خیر اوسې
کار او د نظارت اجازه ورکړي چې د ادارې په سات کو ورکېدل کې یو غټ مهم کومک موږ له رئیس جمهور څخه
خیر سے تخیص پیغام واور دل شو ان شاء اللہ واور خلق واور واور بحث ہو چھ ولیتی شورا نظارت حق کم شو دین خلق حتمن پخافہ دی دو اشارہ اکڑا چھ دیداری فساد محکموں کی دی فساد کم والے پر ادا ہو خزائے ہو چھ دو بار تمراجیا کولا پدیڑا دو پختن تک سوال غواڑی وقت
زبدہ چھوائی میں چھ البتہ د صلاحیت لحاظه ولایتي شورا د صلاحیت د قضایي قوې په کارونو کې مداخله وکړي په هیڅ وجه باندې.
البته اداري فساد مخنیوي کې که څوک اتمن شوه تخلي
البته د ولایتي کوم شوراګان چې دا صرف اوس خو نظارتي برخه مخکې نظارتي برخه لري اوس مشورتي برخه لري صرف د کولای شي اجرایي قوې سره د خپل کارو کې د هغه په کارو کې هغه نشي کړ. البته ځینې موارد کې که فساد شتون لري په اداراتو کې یعنی ولایتي شورا دا کولای شي چې غږ پورته کړي چې فلانی ادارې کې فساد شتون لري باید له منځه لاړ شي. دومره کولای شي خو که دوی هدف دا وي چې ولایتي شورا کولای شي یعنی مخکې د موږ له طرفه عدالت خواهي کوله یا عدالت خواهي کوله او محکمو کارو کې مداخله کوله هغه یعنی په فیصله کې تغییرات راوسته دا قطعاً غیر قانوني کار ده او ولایتي شورا هیڅ کله نشي کولی چې دا کار ترسره
کړي. افغانې پښتني ته میرزم مدافع تاوی چې وکیلان باید وړیا ورکړل شي حکومت له خوا دا څومره په افغانستان کې تطبیقیږي تاسو په همدې برخه کې کار کوئ څه تجربه لري په دې اړه؟
ګوره په ولایتو کې خو زه دقیقه نه پوهیږم چې څنګه ده خو حکومت دا مکلفیت لري کله چې یو مزنون پیسې نه لري غریب کس ده او نسی کولای ځان ته وکیل ونیسی اداره دی حقوق چې په ولایتو کې د ادارې یعنی ریاست عدلیه چې په ولایتو کې د الته یو برخه ده د مسایل حقوقي هغه د وظیفه لري چې د کس ته دغه وکیل فعالیتو کې تر کې یعنی ورته ورکی او دا وکیل معمولا په افغانستان کې د سیاسي قانون ده چې مدافع وکیلان چې دی یو کال کې باید درې قضیه باید په مفت باندې یعنی رایگان باندې دفاع وکړي. د مزنون یو شخص غریب ده یعنی وکیل نیسي کولی چې وکیل نیسي مساعد حقوقي چې موږ ورته وایو هغه په وړیا توګه د دفاع کوي او حکومت موږ د پیسې
نه دا شی تطبیقیږي یو بل اردن کې اخلو مهرباني خپل ځان معرفي کوور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی کوم زنه داډی کنی ولی
نیا مسئلہ چوری مل هلمند سره
ډیر بخیر راغله مهربانی زمونږ پرونه اورې څه نظر څه پښتنه
او ما ول دا ان وکیل څه کوم دا د خپل مسافر په بار کې دفاع کوي د مخلصانه دفاع کوي کټول د وکیلان دا دفاع وکیل خپل وکیلان سره بیا ان شاء الله مشکل د بکی په کابل کې بخپله د حالات مالی دلی دل شه د حکومت له خوا یا د صلیب سر له خوا کوم وکیلان د بنديان د خوا ساکل شوی دا د امنیت ملي خالګي بخپله د سړی بخپله بندي کوي ته په پیسې ورنه کی یو دشا په نامه باندې چې په جوړی مسمی د قی سی واقعت دا چې د نیم یو څوک خپل وکیل ته د حال بیان شي دا چې دا لري دا چریکی یا محکمیت یا سلام علیکم بلا ترکی بیا دا امنیت ملي خلک دي
دغه نور ستاسو نظر مهرباني ستاسو نظر خبر شو د سچشته چې دوسیه یو شی وی بل شی وکیل ورته جوړ کی بل خره پستونځو کې واچوي.
نه نه اس کړه د سی یو شی
بالکل بالکل ګوره زه په کابل کې خپل بنجوم نظم خپل یاري
او اورم
او زه په کابل کې باندې و ما هو چې وینا و د سرویسو له خاغارا راي ما ته تخپل جریان بیان کړ چې ما خپل واقعیت ما غوښتل چې واقعیت ته بیان کوم چې کله مې واقعیت ته بیان کوم بل ورځ چې کله د محکمې ورځ زه محکمې ته ورځم وکیل به خیره غل لاله نو تر اول سره ما دا وکوله چې
کم شان ما وکیل ته ویلی و هغه وکیل اخستی و نیوشته کړی و څرنګوال کې ور کړی و څرنګوال هغه شان ما به څه کې بخې ونه ما به خپل سر ګل بلې
زمونږ وخت کم دی نور ساس خبر نشه شخصه مهرباني بلندو ټک ته ورته وای مهرباني بختاسف
لازم ته ګرو وایم چې از کله وکیل کار نه چې کوله ما مخم ویل چې دوی ک د سی او سی سره مخامه کیږي بد انجمه د وکیل مدافع ته دوی هغه کی عریضه و کی شکایت لري و کی او د خپل غک پورته کی دا شی از کله امکان لري او شتون هم نه لري زو وکیل مدافع پر بل خبر زکوو کوم نن په افغانستان کې ځینی مؤسسات چې د کار ه دوی هم پر سره کوي مساعد حقوقي ځینی کسان ته برابروي ځینی قضیاونه دوی دفاع کوي نو دا شی هم په افغانستان کې شته که ادارې د مساعد حقوقي کنه چې کول په ورته کې په مرکز کې نسی کولای چې دوی ته وکیل د مدافع ونیسي نو ځینی مؤسسات هم شته چې دوی الته مراجعه کوي دوی ته وکیل نیول کیږي ان شاء الله
دا وکیل مدافع ته بیا حکومت پیسې ورکوي کنه هغه مکلف ته چې ویډیا دا
ما خود ته ویل دم هم چې وکیل مدافع چې مساعد حقوقي چې موږ ورته وایو کله چې دا د دولت لخوا حکومت لخوا مقرر کیږي نو دوی دوی دا کار وړیا توګه مخکې وړي دوی ته پیسې نه ورکول کیږي دا کار وړیا ده
ډیره زیاته مهرباني خاغلی بکتاش صاحب چې زموږ سره خبرونه کوي او اوریدونکو ته ځوابونه ورکړه د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره په لاندې وخت کې ډیره اړیکې ونیولې ډیره مهرباني هر وخت تاسو کولای شئ د جمعې پوره سهار 8:00 د خبرونه واوري او ډرامه بیا 4:30 د دوشنبه پوره اوریدلی شئ او کولای شئ زموږ شمیرې ته 0 یو شپیته ته غږیز پیغامونه هم پرېږدی نور نو زه یوسف زدران د څخه اجازه غواړم بلخ پروانه سلطان محمد سرور پراتلونکو 15 ساعتونو 15 ثانیو کې پیلوي او خبرې